د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم د 12 بجو په خبرونه کې ساسي هرکلی کوم. له 12 څخه تر 12 نیمو پورې تاسو ته بلابل ریپورتونه لرو په تازه حالاتو مو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیزي خبرونه اوریدل شئ. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ او ټولنه او سغبرزی هم در از پرګنې دواړه خبرونه را سره په شریک واورئ. لومړی به ګولایا ساسته د یو خبر دی.
په پېښور او اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف د مقدمې درج کولو پر ضد مظاهرې شوې دي. پاکستان د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د وړاندیز ملاتړ کړی. نن په روس کې ولسمشر انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پختون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو له حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شبي اف آی آر واپس اخستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په مالکان، بنو او نورو سیمو کې هم د پختون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې. تېره اونۍ د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورن غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی وو. د چارواکو په خبره د پښتون ژغورن غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد وینا وشوې وي. خو دغه غورځنګ غړي وایي چې دوی د پاکستان آئین مطابق خپلې غوښتنې کړې دي. د سوات وکیلانو د پښتون ژغورن غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقوقونه غواړي. د نوي جوړ شوي فورم مشر محمد اقبال ساحل بیگ مشال ډیټي ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شانکار په سوات کې هم پکار دی. د زیاته کړه
خپل حقوق پیژني، خپل خبره وکي، به یری شي، به ترهی شي، او دا کم دهشتګردي چې په دې کې خور شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو یو د دې په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
دا فورم یو بل غړي مشال لري ته ویل چې د سوات تر دې شو پر وکیلانو په دې ټولنه کې هم شامل شوې دي. دا مومند په کندارو سیمه کې بیگانه نامعلوم وسلوالو د پولیسو ضد په کارکونکو برید کړي چې پکې دوه کارکونکي وژل شوی دي. دا بر مومند مرستيال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگ مشال لري ویل چې وژل شوی کسان د پولیسو ضد ساسکو د څارنې ډلې غړي ول. د زیاته کړه چې درې تنان چې د پولیسو ټیم سره وو کو کورونو ته هم رسیدلی دي. خدای ونه ویل چې ګینه سوګ به درکه شوی دي. په وژل شو کې یو د باجوړ او بل د مومند دي. دا پیخي زمواري چانه ده منلې. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر خان جنجوه ویلي دي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبر پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړی. د دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پرخه کولو، د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د افغان سولې په پروسی او د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټ د غورځولو پر مسلې هم خبرې شوې دي. ناصر جنجوه تر دې وړاندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی. ولسمشر غنی تر ملاقات وروسته په ټوئیټر پاڼه ولیکل چې پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. بل په ناصر جنجوه خپل افغان سیال حنیف اتمر سره هم لیده کاته کړې دي او په دواړو خیزو مسلوې خبرې ترې وکړې. وایټ هاوس یاسمین وانی وای د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلي چې باید هغه هیواد د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. سپینې ماڼۍ د مارچ په 18 وویل چې مایک پینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې پاکستان حکومت باید په هغه هیواد کې موجود د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې دا خبرې د مایک پینس او د وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم ترمنځ په ملاقات کې شوې. خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې دا ملاقات چیرته او په کوم ځای کې شوې دي. خو پاکستانی او امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې دا ملاقات په واشنگټن کې د مرستيال ولسمشر په کور کې شوې دي. د سرچینو په خبره شاهد خاقان عباسی د امریکا په شخصي سفر وو او دا ملاقات د پاکستان وزیر اعظم په غوښتنه شوې دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازی حقیقت نه لري چې ویل کیږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانستل شوی غلام خان بندر تړل کیږي. د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه ولسمشر محمد اشرف غنی د دې لار د بندولو ویلي دي. خو د خوست والی حکم خان حبیبی مشال لريتا پرون ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه دغه اهدابي بې بنیاد دي. نو موږ ځاتکړه چې دوی غواړي لدې لارې تجارت زیات شي.
د مکتوب هدایت دا و چې هر څومره زر کېږي تاسیسات ایجاد شي بنا موږ همدغه هدایت ته په کتو باندې عاجل پلاوی ټاکلی ده او څومره زر چې وشو چې هلته له امنیتي لحاظه اړونده ضرورتونه رفع شي او د ساختمان د نظر هم هلته اړونده ضرورتونه رفع شي. د بندېدو په ارتباط کوم تشویش نه ده موجود، که بندېږي هم البته هغه به په موقت شکل وي.
د خوست او وزیرستان ترمنځ د غلام خان لار د افغانستان او پاکستان چارواکو تر مذاکراتو وروسته تیرونې د سوداګرۍ لپاره پرانیستل شوې وه. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کې ګوار لمخې ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتن به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې پولیسو اعلان کړی چې بل زر امنیتي سرتیري به په دغه ښار کې بېلابېلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ټینګ ساتلو لپاره مامور وي. د ولسمشر انتخاباتو کې و کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د روسي انتخابات په داسې وخت کې ترسره کېږي چې د ماسکو او لندن ترمنځ اړیکې د روس د یو پخواني جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سختې ترینګلې شوې دي. د شام په جنوب او شمال کې پرون له خارګوټو په زرګونو کسانو د فوزي عملیاتو له وجې کړې پیل کړي دي. د شام حکومتي ځواکونو د مش سره نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په غوطه او ترکیې د کردانو په سیمه کې فوزي عملیات شروع کړي دي. د شام سرکاري رسنۍ وایي تر لسو زرو زیات کسان چې پکې سړي ښځې او ماشومان شاملې دي د غوطه ښار له ختیځې برخې وتلي دي او د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ځان رسولی دی. بلخوا د شام په شمال کې د ترکیې په ملاتړ ځواکونو د کردانو تر کنټرول لاندې افرین کې ځمکني هوایي عملیات پیل کړي دي. د سار اداره وایي چې په درې ورځو کې تر دوو لکو زیات ملکي وګړو کډې کړي دي. دا د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو له ګلایا زاد خبرونو لنډیز اوریدو په دې غړې کې تاسو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل دراورو. په خیبر پختونخوا کې دوه ځایه شو احتجاجونو کې له حکومت غوښتل شوی چې د پاکستان حکومت دې د پښتون تحفظ غورځنګ په مخ کې خنډونه نه جوړي. د پښتون ژغورنې تحفظ یا تحفظ غورځنګ په ملاتړ په سوات کې د وکیلانو یو ټولنه هم جوړه شوې ده. دوی څه غواړي؟
سیاست نه کوو، نه الیکشن نه کوو، نه بل څه کوو. صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو. د کوم پښتون چرته شوی دی او دا چې پروت دی دې لږ را پاسو.
پاکستان له نوی دلی څخه خپل سفیر له دې کبله راغوښتی چې په ویناي هلته یې سفارتکاران زورول کیږي. یو څېړونکی وایي د هند سره د اړیکو خرابول د پاکستان د اقتصاد په ګټه نه دي.
تجارت افغانستان سره د پاکستان مینی نه هم کم شوی دی. هند سره تجارت سیګنیفیکنټ نه دی. چین سره چې کوم تجارت دی د پاکستان یک طرفه دی. پاکستان چې دی هغه اقتصادي مشکلات ورځ په ورځ سیوا کیږي.
دوا اونیز خبرونه به اوروی با ټولنه او سخدریزی او بلا پرګنۍ په پرګنۍ کې د مذهبي اقلیتونو د سیاسي حیثیت په اړه اوري.
نو مذهبي اقلیتونه پاکستان کې څنګه به په یو وخت یو ډیر خوفناک صورتحال دی. تاسو ډیر کم شي چې ماتونه د چغي اقلیتي انا نمایندو له خپل لکه شګو او ورته دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. لومبی رپورټ تبور شو او ریدونکو په بلوچستان کې د پښتون تحفظ غورځنګ تر لویو جلسو وروسته اغلته د دوی د ځینو مشرانو خلاف پولیسو اف آی آر درج کړ. په دغه اف آی آر نیوکې شوې دي. پرون د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې مظاهرې وشوې. له حکومت ته غوښتنه وشوه چې د سولیزو لاریون کوونکو په مخ کې د خنډونو جوړولو په ځای د هغوی غوښتنې ومني. تر دې مخکې په کوټه کې ورته احتجاج شوی و. د پولیسو په خبره پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو د ریاست خلاف ویناوې کړې دي. خو د دې تحریک مشران وایي د پاکستان آئین تر مخه د پښتنو حقونه غواړي. تفصیلي د شاهین بنیري له خولې اورو.
په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې د مدني ټولنې غړیو او د حقونو دفاع کوونکو پرون احتجاجي مظاهرې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو پر ضد مقدمې بیرته واخلي. په ډیر اسماعیل خان کې مظاهره چیانو د بلوچستان حکومت لخوا د غورځنګ د غړیو پر ضد د مقدمو درج کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې د غورځنګ مشرانو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی نو حکومت دې دغه مقدمې بیرته واخلي. دا غونډې نه وړاندې مظاهره چانو لاریونو کو او د خپل غوښتنو په حق کې صدا سه شعارونه ورکړل.
جنوبی پښتونخوا کې جیلیا فایار، جنوبی پښتونخوا کې پښتون پر جیلیا فایار.
بلخوا په پیښور کې د پریس کلب مخې ته مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې د نقیب مسعود په وجنه کې ککړ پولیس چارواکي راوانور ونیسي. د غورځنګ د مشرانو سره کړي لوزونه پوره کړي او په ټوله سیمه کې د پښتنو حقونه خوندي کړي. د مظاهرې یو ګډونوال حیدر مومند ایډوکیټ په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې صداسي ویل،
دا زمنګ بنیادی حقونه دي چې مونږ یې غواړو. په اساسي قانون کې دي تضمین یا ضمانت مونږ ته راکړل شوی، خو له بده مرغه ریاست او د هغې استعماري ځواکونو په ضد دی چې د پښتنو او زمونږ دغه برحق مطالبې او غوښتنې زمونږ سره اومني. هغوی څه وکړه؟ اپوټه یې د خلکو د ولس د ځپلو یا د یرولو یا د ډارولو ستراتیجي او پالیسي خپله کړه.
تر دې مخکې په ملکن، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون اجغورنې غورځنګ په ملاتړ مظاهرې شوې دي. تېره اونۍ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو جوب او قلعه سیف الله کې پولیسو د پښتون اجغورنې غورځنګ د غړیو او د غونډو د منتظمینو پر ضد راپورونه درج کړي وو. پولیس وایي د پښتون اجغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې.
اوریدونکو تاسو د شاهین بنیری رپورټ اورید. له قبلی سیمې څخه راولل شوی د پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سوات کې وکیلانو ورته یو تحریک جوړ کړی دی. نوم یې په پښتون تحفظ غورځنګ وکلا فورم ایښی دی. دوی وایي درې ورځې مخکې جوړ شوی دې فورم کې تر اوسه پورې 1.5 وکیلان غړي دي، خو دا به نور زیاتېږي. د سوات د وکیلان د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوي او وایي پښتنو ته د آئین تر مخه خپل حقونه ورکړي شي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
سوات سیدی شریف ضلع کچہرے کے د مقامی وکیلانو یو مهم غونډه کې د پښتون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړ شو. د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د تیرو سو میاشتو راسې د منظور پښتون تحریک هلې ځلې ګورم او په دغه کې د منظور پښتین سره متفق یم. دوی وای سوات هم له دغه حالاتو تیروته. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زه د منظور پښتین سره سل په سل متفق یم. نو په دغه وجه ما محسوس کړ چې یره هم دغه کار کوم چې منظور پښتین حالت کې کوي، دلته په سوات کې هم کار دی چې د سوات خلک هم راپاسي او خپل حقوق وپیژني، خپل خبره وکړي، بے یری شي، بے ترهی شي. او دا کم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د دې په کورونو یو د دې د په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې، چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
دغه ټولنه به څرنګه کار کوي، د غړو ذمہواري به سوي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کېدې شي، په دا اړه دوی زیاتوي.
دی کې موږ چونکی د سیاست نه کوو، نه الیکشن نه کوو، نه بل څه کوو، صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو. د کوم پښتون چارته شوې دی او دا چې پروت دی دې لګرا پاسو، مطلب زه دې په خپل مشر کوم، په خپل دا هر څه چلوم. نو مختلفو ملګرو ته مختلف ذمہواریاں ټیم په ټیم باندې ولا منظور پښتون سره به سل په سلام لا تړګو.
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې په اړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې فعال غړی دی وایي چې د سوات یو شمېر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو، ولې دوی سره داسې سموقع نه وه، اوس ورته موقع ترلاسه شوه.
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و، دغه پلیټ فارم په وجه باندې د خلک نشو راغونډې دی. اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو، پی ټی ایم لایرز فورم، نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یو کړی دی تقریبا درې مورز ده. خو د دې باوجود زمونږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو.
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتین غواړي چې دولت ته د عین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دي هیڅ حکم نه کوي.
منګه د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو. نو موږ دا ډیماند کوو چې زمونږ سره زمونږ د عین پاکستان
منظور پښتین جلسه ته په ګڼ شمېره سره ورځي او کچری سوات کې منظور پښتین جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مارچ په 14مه پاکستان له هندوستان خپل سفیر راوغوخت. دلیل یې دا وړاندې کړ چې په نوي دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنس د هند بهرنیو چارو وزارت د وین رویش کومار له خلیل کلی چې د پاکستان لخوا خپل سفیر ور بللی و ادي خبره ده. نوموړي همدارز ویلي چې دوی ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلوماټان ځورول شوی دي. د دوړو هیوادونو د سفارتکارانو د ځورونې د تورونو د مسله د ویزو په ورکړه هم بد اثر کړی دی او چړونکې وای که دا مسله دوام وکړي نو په اقتصاد هم بد اغیزه کول شي. شاهین بنری په اړه تفصیل درته وای.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل های کمشنر نوی ډیلی ته ناستوي تر کومه چې د هند استخباراتي ادارې د پاکستانی سفیرانو او دغې د کورنیو زورونه پرې نږدي. د جمعې په ورځ په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته راستون شو. د هغه د ستنېدو نه څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د پاکستان های کمشنر به نږدې موده کې هند ته بیا لاړ نه شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېده یوه د معمول خبره ګرځولې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کنټرول په کرخه د ځواکونو ترمنځ د انخطو له کبله لوړاندې خرابې دي. د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان وایي هغه فکر نه کوي چې د اړیکې به په نږدې موده کې بیا عادي حال ته راشي.
هند سره توقعات زما خیال نه دی چې دغه وخت کې به بهتري راشي. حکومت دلی چې راغلی دی بی جے پی نو هغه سٹرانگ آرم ٹیکٹکس پاکستان خلاف استعمال ہوئی اور پاکستان مشکلات سے فی الحال پاکستان کے مشکلات کے دے جہاں مندرونی طور پر استحکام خراب دے اگر مزید پاکستان میں پارا مسائل پیدا کئی کاغذ پلائن آف کنٹرول باندھے دے اور کاغذات سفارت کار دلی کی بھی داغی کاروں کے مشکلات پھول دی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله د دواړو خواوو د خلکو تګ را تګ هم اغیزمن شوی دی او په اسلام آباد کې د هند سفارت هغه 500 پاکستانیانو ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی دی چې نن د نوموړي صوفي بزرګ خواجه معین الدین چشتی په عرس کې د ګډون لپاره اجمیر ته تلل. بلخوا پاکستان را روانه ونه په نوی ډیلی کې د هند په مشرۍ د تجارت د نړیوال سازمان په غیر رسمي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. په پیښور کې د سیمایز مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان کې روان کال د انتخاباتو دی او د هیواد اقتصادي وضع هم ښه نه ده. بلخوا په هند کې د وزیر اعظم مودي په مشرۍ یو سخت دریزه سیاسي ائتلاف په واک کې دی نو دا سخکاری چې اړیکې با نور هم خراب شي
چې کم قوتونه مرکز کې چې د نواز شریف سره په جګړه دي نو هغه دا ټایم کې نو واړی چې تعلقات دي بهتر وي او پاکستان چې کم ریل طاقت دی هغه د عسکر سره دی او عسکر هم چې د خپل مفادات دي هغه واړی چې امریکا چې د افغانستان کې د پاکستان په ذریعہ کارو کې نه کې هند په ذریعہ دې حوالہ باندې ټوله خطه مشکل کې ده. تجارت افغانستان سره د پاکستان نیمه نه هم کم شوی دی. هند سره تجارت سیګنیفیکانت نه دی. چین سره چې کم تجارت دی د پاکستان هغه یک طرفه دی او پاکستان چې دی هغه اقتصادي مشکلات ورځ په ورځ سوا کیږي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې د سیمې په امنیت او اقتصاد خراب اغیز پرې خودي شي. د یادونه وړ ده چې په کال 2002 کې هم پاکستان او هندوستان دواړو خپل خپل سفیران له یو بل د هیواده راستانه کړي وو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند دغه پښتون جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی دی چې د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي باندې خپل د چټکړي دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د روانه میشتې په دیرشمه نیټه د کلتور ادارې د سیوري لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان فیسټیوال په نامه کلتوري میله کې په دې میله کې به کمې غونډې کېږي او څه د سوري به پکې په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د کلتور ادارې د مشر شاندانه همین سره مرکه کړي. هغه وایي
مونږ یو اداره جوړ کړې دا غوږ کلتور دی او کلتور دا میله کې دا د پښتو میله ده فرهنګي کلتوري میله ده د دیرشم مارچ نه اول اپریل پورې. مونږ غواړو چې مونږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې چې کوم پراته دي هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټي کمیونټي نه وي چې مونږ یو ځای شو او د خپل کلتور مونږ یو بل سره خبرې وکړو د خپلو ستونزو مونږ خبرې وکړو چې خلک یو بل سره نږدې شي د دې دواړو ملکو او خپل ملک چې کوم خلک دي او په دې کې به ځوانانی په دې کې به تبرونه وي په دې کې به ښځې بچي به وي. د دې دا مقصد و چې مونږ خپل چې کوم کلتوري د هغې لږ سلیبریشن وکړو.
نو دیکھی جی تاسو کمی کمی غونډې خې دي لکه دیکھی به موسیقي دیکھی به باسونه ای دیکھی به روایتي تړون ای سبې په دیکھی
سلور پینل دی چې په کم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو خو چې کومه تکړه خزې دي چې خپل ژوند کې خپل کار کې داسې کار کړي چې کوم روایتي قرباني زموږ خري نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوې کول دی اغي خپل مستقبل اغي څنګه ګوري اغي کوم کوم کارونه کړی وي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سیکان کریسچن دا کمیونټي اوسېږي چې اغي هم ځان ته پښتانه وي او تاسو پته ده چې زمون خلک د خپل امن یو بل سره اوسېدلی دي او دې خلکو ته هیڅ مسلې نه وي. په سیمه کې دا شیونه بدل شوي دي ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او نو په هغه پینل باندې به دا خبرې کیږي. بل دې په شاعرانو پینل دی په پوئټري باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغه خپل کار خبرو کی او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکو کې پیمانه باندې موږ په خپل کې سوله او دغه راولو. دا به دروازي او د ماخانې خو ډېر خوري خوري سندرغاړي دي هارون بچا صاحب را روان دي زرفان به نغمه دي د افغانستان خو ډېره مشهوره ده. هغه به مي استاد کندهاري دي د کندهار نه هغه تیر ځه پښتون فیسټیوال کې راغلی او ډېر زیات د خلکو د هغه پروګرام خوښ شوی او موږ غواړو چې ټول راشي چې په دلته کې موږ وایو چې د دنیا نه خلک راشي خو په دلته کې چې کوم پښتانه دي او چې کوم نم دي نور خلک هم دي نو هغوی ټولو ته په خیر علي وایو.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د جالي او تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو مخه دی ونیسي. ننګرهار د پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی چې له دغه هیواد افغانستان ته تلونکي دارو تر ډیره له همدې لارې ورځي. چارواکي وایي دوی نه یوازې په ننګرهار بلکې په دې ولایت د افغانستان نورو برخو ته تلونکو دوایانو په اړه هم څېړنې کوي. باز محمد عابد یې تفصیل درته وایي.
په ننګرهار کې د درملو د واردولو په لزګونو شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي او ترڅنګ یې په قاچاقي توګه هم ننګرهار ته درمل راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې پر جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په درملتونونو کې هم بې کیفیته او جعلي درمل پلورل کیږي. دوی له دولت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن وایي چې که ناروغ ته هر ډول درمل ورکړل شي تا تاثیر نه لري.
نوم مینور غاره کامی ولسوالی وسیدونکې افغانستان ټوله به کېپد د وای راځي ټوله دوه نمبر د وای د پاکستان نه روانه ده. څوک د پښتنې شه حکومت مخنیوي نه کوي. ډاکټر تلاشي مریض دخه کیږي مریضانه نورم با تر کړخکیږي نه وسره حکومت نه مې دا خواسته چې د مخنیوي وکي.
رضوان الله د درملو د واردولو د یو شرکت مسول دی. د ننګرهار ته په قاچاقي توګه د بې کیفیت او جعلي درملو په راوړلو کې د چارواکو لاس ګڼي.
دا سدا چې قاچاقي ډول باندې هم بازي بي کیفیت درمل افغانستان ته راځي او خصوصا په ننګرهار باندې تاثیر زک زیات دي چې لومړی ننګرهار ته راځي او بل خو د مونږ په وسنی نظام کې د فساد شتون د لامل شوی دی چې بي کیفیت درمل افغانستان ته راځي او مصرف باندې رسول کیږي.
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی وایي چې د ننګرهار د والی په سپارښتنه یو کمیسون د درملو د سارنې په برخه کې کار کوي چې ځینې درملتونونه یې په همدې تړاو تړلي او هم یې قاچاقي درمل نیولي دي.
عامې روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بېلابېلو ادارو استازي او کشفي ارګان د امنیتي ارګانونه هم برخه لري، دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي، هغه موټرو کې چې هغوی جلال آباد ښار ته رالېږدول موټر نیول شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په بشپړ ډول مخنیوی وشي.
خوګیڼۍ زیاتوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو د واردولو لپاره نوو شرکتونو ته جواز نه ورکوي او په لزګونو هغه پخوانی جوازونه یې هم منسوخ کړي چې ناوړه ګټه یې ترې اخیستله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو نن په روس کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. که څه هم کاندیدان یا امیدواران ډېر دي، خو ډېر خلک فکر کوي چې د روس اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل کنټرول له وجې یو ځل بیا د شپږو کلونو لپاره ولسمشر اعلان شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې پښتو بڼه یې تاسو ته شاهین بنری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې نن په روسیه کې صدارتي انتخابات کیږي، هیڅوک باید دا پوښتنه ونه کړي چې کم کاندید ښه کمپاین چلول دي، څوک به د انتخاباتو دویم دور ته په رسیدو کې بریالي شي او یا څوک به د انتخابات وګټي. موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین به په څلورم ځل د ولسمشرۍ چوکۍ وګټي، خو د روسیې د سیاسي نظام او ولسمشریزو انتخاباتو په اړه ځینې خبرې ډېرې معلوماتي دي. وړومبی دا چې ولادیمیر پوتین د سیاست نه بالا دی. تکنیکی لحاظ سره په انتخاباتو کې اته کاندیدان برخه اخلي، یو ولسمشر پوتین او اووه د هغه مخالفین. خو په حقیقت کې د پوتین په ټول انتخاباتي کمپاین هیڅ پروا نشته. هغه د یو سیاسي ګوند سره هم ځان نه ملګری کوي، هغه په ټی وی په انتخاباتي بحثونو کې برخه نه اخلي. د دغه پر ځای هغه قام ته خپل سټیټ آف د یونین وینا وکړه او د دغه لپاره نیټه هم بدل کړه. کرملن 15 کلن پوتین د سیاست نه بالا یخې دی. هغه اوولس کاله په واک کې پاتې شو او اوس د روسیې یو علامت ګرځېدلې دی. په انتخاباتو د کنټرول لپاره لږ تر لږه 13 میاشتې وړاندې د کرملن لخوا هلې ځلې پیل شي او یو داسې سیاسي ماحول رامنځته کړل شي چرته چې آزاد یا خپلواکه سیاسي مشران مخې ته ناراضي. یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې روسیانو ته بې له پوتینه بل څوک نه ښکاري. ډېر روسیان او په ځانګړې توګه ځوانان په روایتي توګه په هیواد دننه قرارې تر هر څه مهم ګڼي. ډېر روسیان باور لري چې د هغوی په هیواد کې کیدونکي انتخابات سم نه دي، خو هغوی په دې هیڅ پروا نه کوي. پوتین په کال 2014 کې د نېشنل ګارډ په نوم د 400,000 ځوانانو یو ځواک جوړ کړی دی. د دې ځواک کار د انتشار او افراطپری قابو کول دي. دې ځواک د پوتین ضد مظاهرو په مخه نیولو او په مخالفینو په نظر ساتلو کې مهم کردار لوبولی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی مې بجې شوې راځي له ګلایس څخه د خبرونو لنډیز وره.
دا خبر پښتونخوا په پېښور او ډیر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد مقدمو د افکارو خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له حکومته د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو خلاف شوې اف آی آر واپس اخیستو غوښتنه وکړه. د سوات وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. د نوي جوړ شوي فورم مشر محمد اقبال اساخي بیگا مشاله دوی ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شان کار په سوات کې هم په کار دی. د مومندو په کندارو سیمو کې بیگا نامعلوم وسله والو د پولیو ضد په کارکوونکو برید کړی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر خان جنجوا ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د ملاقات پر مهال کړې. وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته ویلي چې باید هغه هیواد طالبان او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. دا خبره سپینه ماڼۍ پرون کړې ده. نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کېږي. وار له مخې ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10,000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ټینګ ساتلو لپاره مامور وي. او د شام په جنوب او شمال کې پرون له خارګوټو په زرګونو کسانو د فوجي عملیاتو له وجې کډې پیل کړې دي. د شام حکومتي ځواکونو د مکس سره نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په غوطا او ترکیې د کردانو په سیمو کې فوجي عملیات شروع کړي.
ګلایس تاسو د خبرونو لنډیز وای او ریدونکو وسم تاسو ته پرګنې ونیزه خبرونه وړاندې کوو. دا تاسو ته انیسا اجمل جوړه کړې.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې پر دې باس شوې چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو د کوټې سیاستول لپاره هڅې کوي او کنه. اوریدونکو ټاکل شوې ده چې په 2013 کال کې به عام انتخابات کیږي. د دې لپاره ځینو ګوندونو له اوس نه هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا په پاکستان کې د 2013 کال سرشمیرنه هم اعلان شو. اقلیتونه د حالاتو ته پکتو وایي چې د دوی آبادی زیاته شوې ده او له حکومت په اسمبلیانو کې د څوکو زیاتولو غوښتنه کوي. په پیښور کې بلدیاتي نمائنده او د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگټونی وایي سیاسي ګوندونه دې ورته د لویو څوکو لپاره ټکټونه ورکړي چې دا شان په پارلیمان کې د دوی استازي هم زیات شي.
حکومت سلور سیٹنا کے پی دا پارا کب لگ گیا یو سیٹ اضافی کب لگ گئی بل طرف کا بلوچستان سے آگے التم یو سیٹ جاتا ہی پنجاب کی سے کم التا 10 ایم پی اے گانو سیٹوں التا 15 شو سے کم سندھ نو سندھ کے 10 ایم پی اے گانو سیٹوں اغم 15 شو نو مونږ هم حکومت ته درخواست کړې چې زمونږ کے پی کے کم سے کم 6 سیټونه وکړي چې کم وخت کې فاټا مر شي نو 2 سیټونه هغه د فاټا سیټونه هم دې کې شامل شي نو دا ټوټل 8 سیټونه وشي. دا د سره چې کم دی نو کرسچن کمیونټي چې کم د غي ایم پی اے ګان به نو هغه ایم پی اے ګان او هغه به شي سلور ایم پی اے ګان نو راشي او داسې یو هندو ایم پی اے راشي او یو سکھ ایم پی اے به راشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 3,200 څوکیو کې د اقلیتونو لپاره 100 څوکۍ بیا لیکل شوې دي. د ټول پاکستاني هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو نه منتخب شوي د قومي او صوبایي اسمبلیو غړي هم پوره وس نه لري چې د اقلیتونو مسئلې هواري کړي.
پاکستان کی مونگ تو پکار رہے چی وی آر دا ایکول سٹیزن آف پاکستان آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مجبوری دار ہے چی مونگ تو کم لیڈرشپ ورک پیشے ہوئے پتو فا کے اگر سلیکشن پر تور بانے دے اگر کی پولیٹیکل ویل نشتے دے اخبر کمیونٹی تک کتا کار کولو پا حوالہ سر اچھے دے اگر ویل نشتے دے ولی چی اگر اخبر پارٹی تر ہم جواب دے وی نو دے دا پارا گورنمنٹ آف پاکستان چی کم ریسورسز ورکی اگر تک کروڑوں اربوں روپے چی ورکی اگر کمیونٹی ویلفیئر دا پارا نہیں استعمالی گی اگر ٹول نمک کی اخبر لگتا تپوس کے اخبر لیڈرشپ نہ تپوس کے اور نان مسلم حالت امک کیسے دے اور شل شل کا لو پس ممدک کسی ولی لیڈرشپ دا پارا دس لیجسلیشن یا نہ نکڑے شوی یا اگر چکر اکاؤنٹبل نہیں دی پیو دے کی کہ اگر دام ایشوز ولی کئی لگیا دی
رادیش سنگھ ٹونی بیاوائی پا پاکستان کے غیر مسلموں کی ترٹولو زیادہ آبادی دا عیسائیانو دا نموڑے زیادوی دا عیسائیانو نا خود کامی و صوبائی سنو غری منتخب شی خود نورو مذہبونو آغشا تا پاتی شی نموڑے زیادوی باید پا دی برخه کی و قانون جوڑ کرل شی چدا شان دا طول مذہبونو دا خلکو لپارا پا اسملو کی سوکے وی او دا طول غگ اوریدل کی گی
نو دغه زمونږ ماینارټی کمیونټی کې ماجارټی او ماینارټی شته کنه ماجارټی مطلب کرسچن برادری نو دلته هغه پارټیا چې کوم نه هغه د دې چې هغه زیات فرست پرایورټی چې کوم نه هغه کرسچن برادری لورتي الیکشن کمیشن ته مونږ دا درخواست کړې چې کوم وخت پارټی اوګټي الیکشن نو هغه نه پښه کوم د دې سلیکشن کې د ایم پی ایس نو تاسو یو دغه کټګری د دې په هغه کې چې یو کا ایم پی ای کرسچن وی یو ہندو اور یو سکھ دا درے وانا بخا مخا دی اخفل شکمنا لسٹ کے بخا مخا با دی زہر بھائی نو چی سیتونا زائر چی بیا آغا رنگ چی کمنا بیا دی آغا رنگ بیا فارمولی سر دی پخبلا بیا سلیکشن ہوں میں پارٹے والا دسے اغاو کی اور دا امینمنٹ چی کمنا دا ہوشی نو دا دے دے سر دٹولو ڈسکرمیشن آغا ہوشی نو آغا ختم بشی
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خصو لپاره شپېته سیټونه مختص کړل شوي دي په هیواد کې وخت نا وخت خصو په پارلیمان او سینټ کې د خپل استازیتوب زیاتولو غوښتنې هم کړې دي رادیش سنگھ ٹونی وای په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د غیر مسلمو خصو نمائندګي هم ډیره کمه ده
بل طرف ته مونږ هم دا وایو چې مونږ د ښځو نمائندګي بالکل پولیټیکل حیثیت کې دلته پاکستان کې نظام شته کنه او مونږ دا وایو چې مطلب زمونږ چې کوم د زنانه دي او خواتین چې کوم سیټونه دي نو هغه چې کوم د حکومت 5% یو کوټه ده چې کوم وخت پولیټیکل پارټیز هغه سیټونه وګټي نو هغه ته یو مخصوص کوټه په تحت باندې هغه ته خواتین سیټونه ملويږي نو هغه ایک چې کوم دنو موږ دا موارد سه مطلب یو چې کوم دنو لیډی چې کوم دنو هغه ماینارټی نو اخلي نو اپ ډیر ښه خبره کوي
اور ایدن کو درستیو کہ دا پاکستان حکومت دا حیواد آبادی اعلان کرا دا شماریات و قومی ادارہ وائی دا دوسرا و لسم کال دا سرشمرن ترمخہ دا پاکستان ٹول آبادی سدا پاس دو سوا و ملیان دا خو اقلیتونو ویلی چی دا پاکستان حکومت تروسا دا غیش میری ندی اعلان کری چپی دی خفا دی دا اقلیتونو د دستون سپاړه مود شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې چارو مشر حبیب الله خټک څخه پوښتل نوموړي ویل چې تر اوسه د سرشمیرنې لومړی شمیرې په ډاګه شوې دي او دا اقلیتونو شمیر به د سرشمیرنې د طریقې کاروستو څرګند شي خدا چې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د دې مسئلو هوارولو لپاره څه هلی سلی کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي په کامی او صوبایي سمډیانو کې د اقلیتونو سوکو زیاتولو او د هغې ستونزو ختمولو لپاره ضروري ده چې پاکه او شفافه مردم شماري وکړل شي
خور خبر خدا دے چی دل سے نزکی دی اقلیتون دی بدوی مخصوص سیٹان ام دی اور دی جنرل سیٹان ام باندی جنرل الیکشن کن دی دیرے دی برای سیٹ باندی دیرے دی چی کاغا دی قومی اسمبلی دی کپا صبح کی دی صبحی اسمبلی دی 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 دلی سی مخصوص سیٹان دی مشتان دی دی اور دی اپا سینیٹ کن دی سیٹان ستان البتہ پاکستان کن دی مستد آگا دی چی مردی شماری اسکر شمیرنی چی اقصی نی سی دی آگا نزکی دا گویم سیشمیر نہ معلوم ہے اکثریت کی میں دادا اکثریت نہ معلوم ہے سیٹان سے زیادہ ہے تاریخ کا کار سکتے ہیں ورکول شي.
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق بیا وايي غیر مسلمو د پاکستان په پرمختیا کې لوی کردار لوبولې دي او باید د دوی خوندیتوب یقیني کړل شي.
اولنې خبر خدای را چې مونږ په جماعت اسلامی کې د اقلیت الزان له وینډ جوړ کړل ما تجویز پېښ کړو چې د غیر مسلم اقلیتونو په فائن کې د نوم بدل شي او دوی ته د پاکستانی کمیونټي نوم ورکړل شي، ځکه چې کله د اقلیت ټکی راشي نو دې کې یو احساسي کمتري او محرومي پیدا کېږي. لہٰذا دا زمونږ یو پاکستانی کمیونټي ده او زمادار کمیونټي ده او په دې کې ډېر هغه غیر مسلم دي. 1947 کې پاکستان جوړ شو نو دوی انډیا ته راتلو په ځای باندې په پاکستان کې اوسېدو ته ترجیح ورکړه. د یو سیټیزن په حیثیت باندې څومره چې د صدر پاکستان د یینې قطره مقدسه ده او دغه شان د یو غیر مسلم مینه هم هغه قیمت لري چې هیڅوک به د هغه بې عزتي نشي کولی او به نشي تویولی.
د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي دوی په خپل انتخاباتي منشور کې د اقلیتونو د څوکو زیاتولو خبره شامله کړې ده. نوموړي زیاتوي تل یې د اقلیتونو د حقونو لپاره هڅې کړې دي.
سیاسي پارټۍ په خپله چې کوم دی نمایندګي د چا زیاتورې نه شي، سیاسي پارټۍ صرف خواهش لرلی شي او داغه خواهش مطابق هغه بیا خپل انتخابي منشور کې مسئله چې درج کړي. مونږ دې ځل لمته انتخابي منشور کې دا ویلي چې دا سټونه زیات کړی شي، خو زیاتېږي به اله چې د آئین په رو سره مرکزي اسمبلی کې د دې مسئله آئین کې تبدیلي راشي او هغه په اکثریت پاس پته چې په دې ملک اکثریت د چا دی او په کومه طریقه مسئله فیصله کېږي. کله پارټي ټکټونو لپاره درخواست غواړي هغه به هم د هغې سیټونو لپاره غواړي کوم چې په آئین کې مطلب دی تعین شوی دی، لکه د خپل ځان نه نه څوک سیټ زیاتولی شي او نه کمولی شي. نو دغه یو مجبوري ده او دې ځله لکه د هر چا د پارټۍ خپل منشور وي د انتخابي، نو مونږ په انتخابي منشور کې د دې سفارت کړی دی چې که چېرته زموږ حکومت راغله او زموږ وخت رسېدو نو مونږ به د دوی تعداد زیاتوو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وای چې ګوند یې د اقلیتونو په ګډون د ټولو هغو خلکو لپاره غږ پورته کړي چې د نسلي توپیر ښکار دي او د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
پاکستان پیپلز پارټي هغه واحد پارټي ده چې هغه اقلیتونو ته باقاعده ټکټ ورکوي او د ټکټ ته یعنی یو خو زمونږ هغه دي چې کوم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه دي، د هغې نه علاوه چې او هغوی شملو ته راولي چې هغوی د خپل حقوقو لپاره د خپل ذات دپاره نه او اس پورته ایزرشن ته په سینټ کې مونږ په جرنل ټکټ باندې اقلیتونه چې کوم دي دا راوستلي دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي محمد نذیر بیا وايي ګوند یې لوړاندې نه د اقلیتونو د سیاسي نمائندګۍ ثبوت ورکړی دی. نوموړی زیاتوي
کزه دا خبره وکړه چې دا یو واحد مت ده پاکستان چې په دې کې د مینارټي کسون چې کوم دي کنه اقلیت ته وایي چې هغه الحمدلله عزت محفوظ دی او جان محفوظ دی. بالکل مونږ پټې مو په خبره هي شوی دوه پی ایم سره شوی او بیا سیب سره و ځنه وای کنه بس چې سره خبره شوی دوه کنه.
د رادیش سنگ ټونی او د نورو اقلیتونو د غوښتنو په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي د سیاسي ګوندونو د اعدامې ناسمې دي چې ګوندې اغي د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي حکومتي استازي د اولس غږ پورته کوي نو باید سیاسي ګوندونه په اولس کې توپیر ونه کړي.
سیاسی پارٹیانو کوم چې په حال ته وګورو نو مذهبي اقلیتونه پاکستان کې چې کوم دی نو په وخت یو ډېر خوفناک صورتحال دی. د عدم
رواداری د برداشت او د نفرت یعنی سیاسی خلق هغه هنه لیکنه هم نه کړی پاکستان کې چې کوم اقلیتونه تا کوم خپل جایز مکان دغه ملاوشته ډیر کم سیاسي جماعتونه دي چې هغه اقلیتي نمائندو خپل لکه شروع ورکړي دي یا خپل کابینت کې اغېستلي دي. نو د اقلیتونو حوالے سره پولیټیکل پارټو په لیول باندې ذاتی طور باندې موږ غواړو چې نه چپ څه قرارداد مخې ته روان وي راغلی نه څه قوانین داسې مخې ته راغلي دي.
اور ادن کو دعوا دیونے پرگنے خبرونا کا دخ پرونے پاڑا سرائے لرے نو ضروری را سر شریک اکڑے تر راتلون کے خبرونے پورے درنا زنی ساجمل اجازت غوارم خوشحالوں سے.
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو اور ز بشیر گواست سے گربای ما او خبرونه موردا پرګنه یعنی ساجمل تاسو جوړ کړو. وس تاسو ته یو بل خبرونه ټولنه او سخت ریزی در اور او چې احمد شاه زمی جوړی
ټولنه او سخت ریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخدریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخدریزي په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خوا سخدریزي ته د ودې ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې عامو خلکو یا ټولنې ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخدریزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سخدریزه یا سخدریزي ته مایله ده. په پاکستان کې د سخدریزي پدیده لسیزو راهیسې روانه ده او دې پدیدې ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم که یو خوا د سخدریزي ښکار سوي، نو بل خوا د سخدریزي تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوي ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت عدم تحمل یو کیفیت موجود دی چې کمونه د پشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پوره یو هجوم هغه خلاور شي او د یو جذباتی رد عمل مظاهره وکړي، نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم ډېر سیاستمندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه ډېر سیاستمندۍ ښکار شي، نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر اسان دي چې د نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخدریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه، خو دلته ریاستونو ټولنه د سخدریزي پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ده ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم دي باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې دي د بل ملک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغی، دا څینو سيزونه چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغی او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندۍ شروع شوې، د دې لاس ټوپک هم راغ وسله چې راغ نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګرو شي اغشته اجتماعي طور باندې خو چته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به ولې ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخدریزي ذکر کیږي، نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 لسیزه کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سختدریزۍ بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سختدریزۍ ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و، ناره شروع کړی و، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو، د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده، انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې، نو هغه دهشتګردی واغشتو، هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې، او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اخیستی.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سختدریزۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوي، او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي، چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د وزده کوونکي مشال خان وژنه ده، چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټنو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سختدریزۍ یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل، او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټنو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سختدریزۍ واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړې وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنټ باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو سیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سینس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کو، مونږ د افغانستان مروان کو، مونږ د امریکا مروان کو، مونږ د ټوله دنیا روانه کو، او بس مونږ چې کوم دین په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دغه سوچ چې کوم دین دا په عام الکتا، عام ماشوم ته، عام سوسایټی ته تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزۍ واده کړی ده، او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ
مونږ دانه شو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریځ دی. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی، او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زید د دې چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي، نو عام خلک هغه وهي او وجني. دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو څوک هغه وکړي او نور ورشي او هغه سړی وجني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دي، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکو سختدریزۍ عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکي څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وجل سوي او یا په زندان کې وجل سوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزۍ پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزۍ ولس د روجت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بېولې دي.
که موږ خپلې معاشرې ته وګورو، نو دا انتها پسندي زموږ ډېره تعلیمیه په داسې جوړه شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده، او نور چې کوم هېوادونه دي هغه په مخ کې روان دي. هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي، او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی، او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. دا زمګ د پاره یو ډیر غټ زمګ په پروګرس کې زمګ په پرمختګ کې دا یو ډیر غټ مسله چولې ده.
په پاکستان کې که څه هم سختدریزي ډېره واده کړې خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوګو چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف شکم دی یو ذهن لري. په ښکارې مخالفت ځکه نشي کولی چې کوم خلک لږ هم دي خو د هغې په لاس کې وصله ده یا هغې ماب جوړول شي لکه د توحید د سارت پر هغه کې چې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسېدلی چې یا د عدالت ته واپس راوتې دي چې ماب چې کوم دی هغې ګیر کړی او ټوکړي ټوکړي کړی وي نو دا خو هغه خلک دا خو ماب مینټلټی ده. دا کسان چې کوم دی دا اکثر اکثریت کې نم دي په زمګه په ولس کې په سوسایټۍ کې لیکن ایکټیو هودی دي کنه بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه به دا وایم چې زمګه خپلې ادارې راځي چې هغې دې سیسې دې مخنیوی وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلی و. د اسلام آباد په دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او اوس هم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دی.
یو څوک شتدي او هغه راغلي مرسته نه کوي عام خلک. دا به ضروري چې د ترهګرو او د هغوی د نظریاتو سره چې کوم څوک مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود وي. هغه داسې مذهبي دینونو کېدي چې هغوی سره مطابق کوي خو زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ وي. عام خلک عمومي خلک د ترهګرۍ پر ضد دي هغه که د هر چا خلاف کېږي هغه په پاکستان کې موږ وګورو هغه سکسیلین ده هغه کراسه بند باندې دا کوم ځای دی هغه عام خلکو کې یو څو شته چې هغه نه خوښوي.
په پاکستان کې چې کله هم پټولنه یا مولس کې د سختريزي ذکر کیږي نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مسبب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیوز خبرونه ټولنه او سختريزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وجنې او په دې لړ کې د سختريزي لامل ته کتنې کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم سو له ژوند اوله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت اوس غری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران عشق غصبان دے خرچی کے خلق تنگا وایا تنگا وایا تنگا وایا تنگا 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 تنگا